دا مازیګر څلور بچی دي دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا لا ولسمشر کرزي غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دی په انتصابي ډول نه ټاکي. دوی وایي چې دا کار د قانون خلاف عمل ګڼل کیږي. په د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې علي اداره بیا وایي کچېر پولیس جرګه کې د اداري فساد موجوده اداو پړه موثق اسناد موجود وي په اړه به څېړنې وکړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ضد د خیانت د تورونو استعمایه محاکمه وسنډوله او د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ د سولې د عملیې د راشوندې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د سیاست مهم خبرونه اورو.
د مهمه خبر نو سر ټکی اورای. افغان ولسمشر د یو شمیر سیاسي ګوندونو او شخصیتونو سره غونډه وکړه او حساب زو کنه تایید وی چې نن سهار یې ولوتکه د افغانستان په ختیځ کې غورځېدلې. د خبرونو تفصیل ل جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي ګوندونو او شخصیتونو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوې رئیس به د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د نویو قوانینو له تصویب وروسته د همدې قوانینو پر وړاندې کې ټاکل کیږي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس فضل احمد مانوي کاري دوره پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د شکایتونو او صلاحیتونو قانون د ملي شورا له دوړو جرګو تیر شوی او اوس یې په اختلافي مواردو یو ګډه کمیټه کار کوي او د انتخاباتو د قانون نوې طرحه تر اوسه ولسی جرګه هم نه ده تصویب کړې. په خواتر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ملي شورا غوښتي و چې دغه دوه قوانین ژر تر ژره تصویب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې شاوخوا 40,000 موټر په هیواد کې درولې دي چې د دې پریکړې او د ترافیکو د اصولو پر خلاف چلیدل. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د وزیرانو شورا د چارواکو لخوا له موټرونو د استفادې په برخه کې ځینې محدودیتونه ولګول. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روس تاسو دا وایلی سم چې تقریبا په ټول هیواد کې د 40,000 څخه زیات هغه وسایل چې غیر قانوني یا خلاف د ترافیکي قوانینو په شرایطو کې گشت گذار کوي هغه درول سوي دي. بس په دې نه سوي دی
د وزیرانو شورا د پریکړې لمخې وزیران لزان سره ل یو تعقیبي موټر زیات نشي ګرځولې او تر هغه ټټ پوري چارواکي د اضافي موټر هم باید ونه ګرځوي. او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه تایید ویچې نن سهار یې ولوتکه د افغانستان په ختیځ کې لویدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال توماس کولنز ازادي راډیو ته په خاطر تایید کړه خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه.
نن سهار د ایساف یو هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ولوېده. موږ د اوس لپاره د دې پیښې نور جزئیات نشو ورکولای خو زه تاییدولی شم چې دا پیښه شوې ده.
د ننګرهار د ولی ویان احمد سی عبدالزی وایي چې د الوتکه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی راغورځولې او سپاره کسان پکې وژل شوې دي. خو د ناټو ځواکونو چارواکي وایي چې د پیښې په وخت کې د وسله والو مخالفینو د فعالیت نښه نه ده لیدل شوې خو د علت په اړه تحقیقات کوي. دا د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه له جناقه کوزینه اورای.
د پاکستان سترې محکمې د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ضد د خیانت د تورونو استعمایه محاکمه وزنډوله. محکمې نن د تورونو اوریدل د اپریل تر 15 پورې وزنډول ترڅو د مشرف مدافع وکیلانو ته د ځواب ویلو فرصت برابر شي. په 19 کلن متقاعد جنرال باندې تور دی چې د 1999 او 2003 کلونو ترمنځ موده کې اساسي قانون لغوه کړی او د سترې محکمې د رئیس په ګډونی جکپوړي قاضیان له دندو لرې کړي ول. جنرال مشرف تیره میاشت له 4 کالو جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شو او غواړي د مئی په ولسمي انتخاباتو کې ګډون وکړي. د پاکستان ستر محکمې نن د مشرف د مدافع وکیل هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته دی په نوموړي باندې د خیانت د تورونو استعمایه وزنډوي. د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د خخولو لپاره تیاری نیول کیږي. نو موړی د دوشنبه په ورځ د واتیا کالو په عمر د دماغي سکتې له امله مړ شو. د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دفتر وویل د تاچر د جنازې مراسم به د اپریل په 18 ترسره شي. تاچر چې د برېټانیا لومړنۍ ښځینه صدر اعظم وه، د لندن په سینټ پال کلیسا کې به په خاصو پوځي مراسمو سره د جنازې مراسم ترسره شي. د تاچر ویان لارډ ټیم بیل وایي هغې نه غوښتل چې مړی دې په خاصو دولتي مراسمو سره خاورو ته وسپارل شي. تاچر دغه راز وصیت کړی و چې د جنازې په مراسمو کې باید پوځي الوتکې الوتنې ونه کړي او دای د پیسو بې ځایه لګښت بللی و. د نړۍ زیات شمېر مشرانو د مارګرټ تاچر د آزاد بازار اقتصادي پالیسۍ او د ساړه جنگ په ختمولو کې د هغې هلې ځلې ستایلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ د سولې د عملی د راژوندي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او نن یو ځل بیا په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان کیری نن په بیت المقدس کې له نتنیاهو سره نورې خبرې هم وکړې او د دوشنبې د شپې بحثونه یې ګټور وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو بې باورۍ د ختمولو لپاره یوه آرامه ستراتیژي پر مخ وړي. دواړو خواوو د 2010 کال د سپتمبر له میاشتې ستا یو لبلانه دی کتلی. جان کیری دغه راز ویل د اقتصاد په څیر نورو برخو کې هم پرمختګ کولای شي چې په موجودو تعبیرونو او واقعیتونو زیات اغیز وکړي. کیری په تیرو دوه اونیو کې درې ځله بیت المقدس ته سفر وکړ. د ایران دولتي خبری اژانس وایي ایران د یورانیمو دوه نوي کانونه او د یورانیمو د تولید دوه نوي تاسیسات پرانستل. اژانس وایي یست ښار ته نږدې د یورانیمو له ساغن یو او ساغن دوه کانونو څخه استخراج نن پیل شو. د شهید رضایي نژاد په نامه د یورانیمو د تولید فابریکه هم په یزد ولایت کې فعاله شوې چې په کال کې د 60 ټنو یورانیم اکساید چې د ژیړ کیک په نامه هم یادیږي د تولید ظرفیت لري. دا مواد وروسته د اټومي سونګ په موادو بدلیږي. ایران دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په قزاقستان کې خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. په عراق کې د القاعده شبکې څانګې د لومړي ځل لپاره وویل چې د سوریې د یاغانو په لومړۍ جبهه کې یوه ډله د دوی د شبکې غړي دي. په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابوبکر البغدادي چې ځان د عراق د اسلامي دولت مشر بولي وایي د دوی ډله د سوریې النصره جبهه به له دې وروسته د عراق او شرق اسلامي دولت په نام یادیږي. د البغدادي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې خپرې شوې دي. د ویډیو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. النصره جبهه په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد له یاغیانو سره یو ځای جنګیږي او له څه مودې راهیسې ورباندې شک کې ده چې له القاعده شبکې سره تړاو لري. د امریکا متحده ایالاتو په تیر ډسمبر میاشت کې دا ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې وه. شمالي کوریا له بهرنیانو څخه په ټینګه غوښتي چې له جنوبي کوریا څخه دې ووځي او وایي دا کسان به د جګړې په صورت کې له خطر سره مخامخ شي. دا خبرداری د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون له لارې ورکړل شو. مونږ د سیلانیانو په ګډون په ادارو او کمپنیو کې له ټولو بهرنیو اتباعو څخه په ټینګه غواړو چې د خپل حفاظت په مقصد له سیول او جنوبي کوریا څخه د وتلو بندوبست وکړي. دا په تیرو اونیو کې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي د پیل راهیسې د پیونګ یونګ د خبرداریو په لړ کې وروستی ګواښ دی. تیره اونۍ شمالي کوریا ویلي وو د چهارشنبې له ورځې وروسته به پیونګ یونګ کې د سفارتونو ساتنه نشي کولای او له سفارتونو څخه یې غوښتي ول چې له دې هېواد څخه دې خپل ډیپلوماتان وباسي. راپورونه وایي شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې د منځني واټن ویشتنې لږ تر لږه یو توغندی ځای په ځای کړی دی. او د سربیا چارواکي وایي یو سړی بلغراد ته نږدې په یو کلي کې 15 کسان په ډزو ووژل. د بلغراد د عاجل روغتون ویاند نادا ماکورا وایي دغه 60 کلن سړي، شپږ سړیان، شپږ ښځې او یو ماشوم نن د بلغراد د جنوب ختیځ په 500 کیلومترۍ په ویلیکا یوانچا کلي کې ووژل. د روغتون ویاند وایي دا سړی د لیوبیشا په نامه پیژندل شوی او غوښتل یې چې خپل ځان او خپله میرمن هم ووژني، خو دواړه ژوندي او سخت ټپیان دي. په دې پیښه کې یو بل کس هم ټپي شوی دی. د دغو وژنو علت سمدستي نه دی څرګند شوی، خو د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي دا کسان په 5 کورنیو کې وژل شوي او یو د بل خپلوان او ګاونډیان ول. قاتل خپل کار لاس اور کړی وو او له کروشیا سره د 1990 کال لسیزی په جګړو کې هم ګډون کړی وو. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له ولسمشر حمید کرزي غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر دی په انتصابي ډول نټاکي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداروي کچېرې په ولسي جرګه کې د اداري فساد موجوده اداو په اړه موثق اسناد موجود وي په اړه به څېړنه وشي. دغه راز پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې زرګونه موټر چې په هیواد کې قانوني اسناد نه درلودل درولي دي.
تقریبا په ټول هیواد کې د شل زرو څخه زیات هغه وسایل چې غیر قانوني یا خلاف ترافیکي قوانینو په شرونو کې گشت گذار کوي هغوی درول شوي دي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي لس تنه یې د وروستیو ځانوژونکو بریدونو او تروریستي فعالیتونو په شک نیولي دي. د پاکستان خیبر پختونخوا په تیرا دره کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې وروستی حال درکوو. د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له ولسمشر کرزي غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دی په انتصابي ډول نټاکي. په عین حال کې ویل کیږي چې ولسمشر نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو په اړه له یو شمېر شخصیتونو او سیاسي څېرو سره خبرې اترې هم کړې دي. همدا شیبه زموږ همکار اسدالله لودین را سره د تلیفون په لیکه کې دی. لودین صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره مننه مراد صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر کاري موده پای ته رسیدلې او ډېر ژر به پر ځای نوی رئیس وټاکل شي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي په همدې هدف د سې شمې په ورځ، یعنی نن، ولسمشر حامد کرزي له جهادي مشرانو، سیاسي ډلو او مدني ټولنو له غړو سره مشورتي غونډه وکړه. د دې مشورتي غونډې پریکړه دا وه چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو د قانون له تصویبېدو وروسته تبا د انتخاباتو کمیسیون ته نوې مشر وټاکل شي. د جمهور ریاست د ویان مرستيال فائق واحدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فضل احمد مانوي کاري موده مخ په خلاصېدو ده او ډیر ژر به په ځایناستي د قانون د مخې وټاکل شي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی واحدي لاندې خبرې وورو.
پس از بحث و گفتگوی همه جانبه در این مجلس تصمیم گرفته شد تا موضوع تعیین رئیس.
دای وای په دې غونډه کې له هر اړخیزو خبرو او بحثونو وروسته پریکړه وشو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د راتلونکي مشر ټاکلو ته هم اقدامات وشي، البته د هغه قانون له تصویبېدو وروسته چې دا مهال په ملي شورا کې دی. مراد صاحب، د سې شنبې په ورځ، یعنی نن، د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا ادعا وکړه چې د ارګ غونډه مشورتي غونډه نه ده، بلکې ولسمشر غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دې غونډه کې انتصاب کړي. د دې شورا غړو په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د ارګ غونډه غیر قانوني بولي او ګډون هم نه پکې کوي. خو د ولسمشرۍ معنی په خبر پانه کې چې اوس مونږ ترلاسه کړ راغلي چې په یاد غونډه کې د جهادي مشرانو او مدني ټولنو لغړو سربیره د حکومت د سیاسي اپوزيشن مشرانو لکه ډاکټر عبدالله، محمد محقق، احمد ضیا مسعود او حنیف اتمر هم ګډون کړی وو. خدای چې د سیاسي ګوندونو د نننۍ اعلامیې یو برخه هم وورو.
د دیموکراتۍ د معیارونو خلاف د ولسمشر لروري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتصاب لپاره هر ډول اقدام د رڼو، آزادو او عادلانه ټاکنو تضمین نشي کولای. د سیاسي ګوندونو او د همکارۍ شورا نننۍ ناسته د ریاست جمهوری په ار کې چې په لړ کې غواړي د ټاکنو د مستقل کمیسیون رئیس انتصاب کړي، د همکارۍ شورا دغه کړنه خلاف د قانون او خلاف د دیموکراتیکو ارزښتونو او معیارونو ګڼي.
بله، لدې ښکاري چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا ترمنځ چې شاوخوا شل ګوندونه او ائتلافونه پکې دي، لازمه هماهنګي نشته او یا هم کېدای شي د نن ورځې په ترڅ کې د دې شورا تصمیم بدل شوی وي. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. اسدالله لودین چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو په اړه د سیاسي ګوندونو او د غراس د جمهور ریاست د اعلامیې په اړه درته ورسې معلومات درکول. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي کچېرې په ولسي جرګه کې د اداري فساد موجوده ادعاو په اړه موثق اسناد موجود وي، په اړه به څېړنه وکړي. په ولسي جرګه کې وروسته له هغې د اداري فساد خبره را برسېره شو چې و استعزه شو وزیرانو له جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسي جرګه کې به د اداري فساد مسأله تعقیب کړي او پیشنهاد یې کړی چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره دې یوه طرحه جوړه شي. بلخوا حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي له فساد سره د مبارزې اداره اولیت لري چې چیرته د اداري فساد اداو شي په اړه باید په خپل څېړنو باندې لاس پورې کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت افغان پر رپورت کې اورو.
د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي هغه وکیلان د دوی ته اسناد ورکړي چې ادعا کوي یو شمیر وکیلانو د یو لسو وزیرانو د استهزاء په مسله کې له ځینو وزیرانو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې مرستيال محمد امین خورمجی د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې کوم وکیل په دې اړه دوی ته اسناد نه دی ورکړي چې وایي په ولسی جرګه کې اداري فساد موجود دی. ښاغلي خورمجي وویل که څوک ادعا کوي چې وکیلانو پیسې اخیستې دي باید اسناد او شواهد وړاندې کړي.
کله چې یو مسؤول مقام د یو دولت له امکاناتو څخه وکیلانو ته چې پخپله وکیلان ادعا کوي پیسې ورکوي، دا د افغانانو له عامه او عمومي منابعو څخه دي. که احیانا دا خبر سمه وي او سندونه یې تر موږ راورسیږي، موږ د یوې ادارې په حیث چې د دې امر ترسره کوونکي یو د دې قضیې په اړه تحقیق کوو.
هغه زیاته کړه تر اوسه له یادې ادارې سره داسې دوسیه نشته چې ګواکې کوم وزیر دې وکیل ته پیسې ورکړې وي. ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 11 تنه وزیران په 1400 لمریز کال کې د 50% څخه د کمې پراختیایي بودیجې د لګولو له امله استعضا کړل، خو دغه ټول وزیران په استعضا کې بریالي اعلان شول. تر هغې وروسته د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو اندېښنه وښودله چې ښایي ځینو وکیلانو له یو شمېر وزیرانو پیسې اخیستې وي. د ولسي جرګې یو غړي محمد نور اکبري وویل
که چیرې یو وکیل پیسې اخلي، وزیر له کومه کوي؟ یا د هیواد له شتمنۍ او یا له اقتصادي مافیات څخه؟ ښاغلی جمهور رئیس، دې ته مو پام وساتئ. وزیر مو چې له یو سوداګره پیسې اخلي او ویشي، د ملت کور ته پوښتنې متوجه کوي، هغه نو ستاسو وزیر نه دی، د نظام وزیر هم نه دی.
له دې انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وړاندیز کړی دی چې په دې جرګه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یوه طرحه جوړه شي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي چې کله د اداري فساد او یا هم کوم بل جرم په اړه ادعاوې په رسنیو کې رسوا شي، نو د قانون له مخې عدلي ادارې باید په خپله د هغې مسلې په اړه په تحقیقاتو لاس پورې کړي. د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سادات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کشف و تحقیق قانون و همه ماده ده حکم لمخه کله چه پرسانه که و مثلا متحقیقی چه یوزه که ده جرم ده ارتکاب چرگندوی و که سرانوالی بده برای مکنه شده چه پاقه مسئله که تحقیق و که کله چه پا ولسی جرگه که هم وزیران ده رشوت مسئله ده اخست و مسئله هم رشوت ورکول ده هم اخستل ده متحقیقی سرانوالی باید ده وکیلان و ده مسئولیت ده قیده پا هم که نیولو سره
په خو هم په ولسی جرګه کې خپل وکیلانو څو ځله ادعاوې کړې وې چې د ولسی جرګې ځینې غړي په غیر قانوني توګه له وزیرانو او چارواکو پیسې او امتیازات اخلي، خو دغه ادعاوې تل د ادعا تر حده پاتې شوې او د څېړلو لپاره یې کومې مسؤولې ادارې او یا هم خپله ولسی جرګې اقدام نه دی کړی. رحمت الله افغان، آزادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې شاوخوا 40,000 موټر په هیواد کې درولې دي چې د دې پریکړې او د ترافیکو د اصولو پر خلاف چلیدل. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د وزیرانو شورا د چارواکو لخوا له موټرو نه د استفادې په برخه کې ځینې محدودیتونه ولګول. د کورنۍ چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي وایي چې دغه پریکړه په جدي توګه تطبیقیږي، خو په دې برخه کې ځینې ستونزې هم موجودې دي. احمد زبیر شمن له ښاغلي صدیقي سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
د کورونو چارو د وزارت وایي ښاغلی صدیق صدیقی شاوخوا دوه هفته کې چې د وزیرانو شورا د وزیرانو لخوا او ځینې نور چارواکو لخوا د موټرو نه د استفادې په برخه کې ځینې محدودیتونه لګولې دي، آیا دغه محدودیتونه اوس تطبیق شوي او کنه؟
بالکل تطبیق شوی. هغه فیصله چې د شورای وزیران په نتیجه کې دا فیصله وکړل، تقریبا په ټول افغانستان کې پولیس لاس په کار شوی او هغه موارد چې شخص راغلی و لکه غیر معیاري پلیټونه، تور شیشې او هغه گشت غیر ضروري گشت گذار د واټونو بندول، دغه ټول مسایل ول چې په فیصلې کې راغلی ول او دا عملي سول. تر اوسه تاسو دا وایلی سم چې تقریبا په ټول هیواد کې د 40,000 څخه زیات هغه وسایل چې غیر قانوني یا خلاف د ترافیکي قوانینو په شرونو کې گشت گذار کوي هغه درول سوي دي، بس په شي نه شوی دی. او دغه مسایل اوس هم دغه نبی په جدي توګه باندې دا پروسه ادامه لري. دا کمپاین وسی کمپاین دی او په دې کې هیڅ کوتاهي نه شوی. دا هر ورځ پولیس په هر برخه کې په هر ولایت کې دا کار کوي.
صدیقي صاحب، مونږ چې رپورټ درلوده د کابل خاریان وایي چې اوس هم ځینې وخت لیدل کیږي چې یو چارواکی تیریږي او تر شا دوه درې تعقیبي موټر ورسره وي. په داسې حال کې چې مصوبه دا خبره کړې و چې باید یوازې وزیر یو تعقیبي موټر ولري، تر هغه ټیټ حتی هغه هم نسی لرلی. تاسو د خلکو د شکایتونو په اړه څه وایي؟
هغه مسایل نګرانې چې خلکو لخوا مطرح شوي دي، زه نشم کولای چې په کلکه رد کړم، خو دا اطمینان ورکولی سم چې تر یو ډېر لویه کچه او حده پورې دا کار شوی دی. خپله وزیر صاحبان د حکومت چارواکي دې ته کاملا تعهد لري او دا تعهد یې ښکاره کړی دی، دا کار شوی هم دی. دولتي چارواکي هم خصوصا محترم وکیل صاحبان دوی هم د پولیسو سره همکاري کړی نو په مجموع کې یعنی دا یو کامیاب پروسه ده. په مجموع کې یو څه ستونزې لري، خو ستونزې په دوه هفته کې نشي کېدای چې حل شي. تر اوسه دوه هفته سوی دی، دا به ډېر په دغه حالت په دوام لري، په دغه چټي توګه به دوام لري تر څو چې بالاخره کاملا دغه مشکل او ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
دغه
ډېر کار شوی.
صدیقي صاحب، دغه ستونزې ستاسو یاد کړې، آیا یعنی داسې ویلی شو چې د کابینې ټولو غړو دغه مصوبه په خپل ځان تطبیق کړي او کنه، یا تاسو پې تطبیق کړي په دې اړه تاسو ډاډ ورکوئ چې خلکو ته؟
زه خو دا وایم خلکو ته چې دا تصمیم خپل حکومت نیولی او د کابینې استازي هلته په جلسې کې حضور درلود او دا فیصله یې او دا تعهد کړی چې له دې وروسته به دغه مسایل جدي توګه نیول کېږي. نو زه دا اطمینان ورکولی شم چې تر یو لویه کچه پورې، تر لویې اندازه پورې دا کار شوی دی. او دوه هفتې ډېر کم وخت و، په دغه دوه هفتو کې ډېر کار شوی دی. دا د پولیسو اصلي وظایف شوي او دا به ادامه لري. نو موږ دا توقع لرو، دا امید لرو چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې مجموعی توګه باندې دغه معزل یا مشکل په ټول هیواد کې حل کړو.
صدیقي صاحب، تاسو ویلي چې 40,000 موټر درول سوي دي، یعنی دا په دغه دوه کې درول سوي دي او چارواکو څخه درول سوي یو څنګه؟
په دغه دوه یو کې تقریبا 40,000 تخزیات او وسایط په هر چک پوسټ یا په هغه تمځای کې درول سوي د پولیسو لخوا، او هغه وسایل او غیر ضروري اشیاء لکه تور شیشې، لکه د دې ځای پر ایتونه او دغه مسایل چې دوی دلته دغه تنظیم شوی دی، یعنی په مجموع کې دا کار شوی دی. او نور هڅه تقریبا غیر ضروري اسلحې د پولیسو لاس ته راغلی. نو ډېر نور مسایل چې کېدای شي ښار ته نظم راولي، په دې کمپاین په دوه هفتو په جریان کې لاس ته راغلی.
په کابل او نورو سیمو کې د اصولو او ترافیکي مقرراتو خلاف د چلیدونکو موټرو د درول کېدو، او دا چې وزیران باید له یو څخه زیات تعقیبي موټر ونه لري، په دې اړه مو د کورنیو چارو د وزارت ویان څرګندونه ورته. افغان او فرانسوي مقامات وایي هغه دوه فرانسویان چې په افغانستان کې تښتول شوي وو او په جلا ځایونو کې ساتل شوي وو آزاد شوي دي. دا کسان د چا لخوا تښتول شوي او څرنګه خوشې شول، دا به فر هیواد په ریپورت کې ووري چې د فرانسې خبري آژانس په استناد چمتو کړی.
افغان مقامات وویل یو آزاد شوی فرانسوی چې پیر بورغی نومیږي او د تیر نومبر په میاشت کې تښتول شوی وو، د تیر یک شنبه په شپه کابل ته نږدې په میدان وردګو ولایت کې د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا موندل شوی دی. دوهم فرانسوی چې نوم یې نه دی ښودل شوی، د تیر جنوري په میاشت په کابل کې تښتول شوی وو. په کابل کې مقاماتو چې د خپلو نومونو له ښودلو یې ډډه کړې وویل دواړه فرانسویان په بیلو ځایونو کې پټ ساتل شوي وو. مقامات ونه ویل چې دغه دوه تښتول سوي فرانسویان څرنګه په یوه ورځ خوشی کړل سول. په پاریس کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ لیلوچ د فرانسې خبري آژانس ته په افغانستان کې د دوه تښتول سوي فرانسویانو خوشی کېدل تایید کړل او د هغوی د ازادۍ هرکلی وکړ. نه ویش کلان بورغی چې په افغانستان کې یې له 2011 او 2012 کلونو ترمنځ د یو فرانسوي خیریه موسسې سولیدارټس انټرنیشنل لپاره کار کړی و، تر کال بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې چې هلته د یو اکاس په توګه کار وکړي. د افغانستان د خلکو د عامه ساتنې د ځواک مشر شعیب شریفي د فرانسې خبري آژانس ته وویل دغه تښتول سوی فرانسوی چې له یرغمولو تښتېدلی و په میدان ښار کې د دوی د تلاشي پوستې ته نږدې وموندل سو، او وروسته د دوی د ساتونکو په ذریعه کابل ته انتقال او د فرانسې سفارت ته وسپارل سو. د وردګو په ولایت کې وسلوال طالبان ډیر فعال دي، خو هیڅ د بروغي د تښتولو مسؤلیت نه دی پر غاړه اخیستی او داراس د هغه د تښتولو جزئیات هم څرګند نه دي. دوهم خوشی سوی فرانسوی چې نوم یې نه دی ښودل سوی په افغانستان کې د تخنیکی همکاروی او پراختیا په یو غیر دولتي فرانسوي موسسه کې کار کاوه. دی د 3 جنوري په میاشت چې په موټر کې د خپل کار پر لور روان وو، یو بل موټر یې مخې ته ودرید او څلور وسلوال کسانو له خپل موټر څخه په زور راکشته کړ او له ځان سره یې یووړ. د اکټید یا د تخنیکی همکاروی پراختیا ادارې ویاند ادرین تومارچیو د فرانسې خبري آژانس ته د تښتول سوي فرانسوي خوشی کېدل تایید کړل او وی ویل چې هغه روغ رمټ دی. د دغه فرانسوی د تښتول مسؤلیت هم هیڅ پر غاړه نه دی اخیستی. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دغه دوه فرانسوی اتباعو د خوشی کېدل لپاره خو به د پیسو معاملې نه وسوي وویل
هیڅ نوې معاملې وجود نه داشته، غیر کاملا نه میکنیم.
خوشبختانه که با تلاش های خود از این فرد و نیروهای امنیتی این مسئله دست گرفته و یه فرد رها شده.
د فرانسې خبری آژانس په وینا په وروستیو دوو لسو کلونو کې د هغه مهال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان کې مداخله وکړه او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ، په دغه هیواد کې په منظمه توګه بهرني اتباع په یرغمل نیول کیږي. معمولا قربانیان د جنایتکارانو لخوا تشتول سوي دي او وروسته پر مخالفو وسلوالو پلورل سوي دي. تر دې وړاندې هم د 2009 میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوه فرانسوي خبریالان چې د جګړې په اړه د راپورونو د جوړولو لپاره افغانستان ته تللي وو یرغمل سول، او له اتلسو میاشتو یرغمل نیونې څخه وروسته د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې آزاد سول. یو خوشسوي فرانسوي چې د تلویزیون خبریال وو وروسته دا خبره کړې وه چې د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه به د ده د خوشي کېدو لپاره د پیسو د ورکړې او یا بندیانو د خوشي کېدو معامله سوي وي. خو افغان او فرانسوي مقاماتو د فرانسوي خبریالانو د خوشي کېدو لپاره د پیسو د ورکړې خبره رد کړه.
په کندوز کې لس تنه تروریستان او تخریب کاران نیول شوي دي. ویل کېږي چې دوی د امام صاحب ولسوالۍ په هغه ځان وژونکي حمله کې هم لاس لري چې په تېر هود کې پېښه شوه او لس تنه پکې وشل شول. له سیمې په نور محمد سهیم رپورټ لري.
د امام صاحب په ولسوالۍ کې د تخریبي کړنو او تروریستي بریدونو په تور لس تنه افراد نیولای شوي دي او فعلاً د کندوز په امنیه قمندانۍ کې تر توقیف لاندې دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني د دې خبر په تایید رسنیو ته داسې معلومات ورکړل.
قمندانی امنیه ولسوالی امام صاحب موفقانه دیروز
دی امام صاحب ولسوالی د امنیه قمندانۍ پولیسو په یو لړ بریالۍ عملیاتو کې د دغه ولسوالۍ د پولي مدیر بیشکپا او د احمد شاه د پله په ساحه کې د تخریبي او تروریستي بریدونو په تور لس تنه نیولی دي. په نیول شوی افرادو کې له یو تن سره یو میل کلاشینکوف او اړوند تجهیزات هم ورسره دي. ویل کېږي چې دغه کس د روان کال د حمل په 13مه نیټه د یو سرحدي پولیس په وژنه کې هم لاس لري. ښاغلی حسیني د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد نه کړه چې دغه نیول شوي افراد به د تیر کال د هود په 23مه نیټه انتحاري پیښه کې لاس ولري، کوم چې پکې د افغانستان د ملي شورا د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ د څلور تنو غړو په ګډون لس تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. ده په دې اړه داسې وویل:
شواهد مدارک پولیس مبنی بر دست داشتن ای افراد و همکاری اینا
پولیسو ته د رسېدلو شواهدو له مخې ویلی شي چې دغه افراد د وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له طالبانو له ډلې سره تړاو لري. دا به له څېړنو وروسته څرګنده شي چې دوی د حد د 23مې نېټې پېښه کې هم لاس لري که نه. یادونه ورده چې دغه افراد یو ورځ وروسته له هغه نیول شوي دي چې د امام صاحب د پخواني امنیه قمندان عبدالقیوم ابراهیمي پر ځای د هغه زوی امان الله ابراهیمي ټاکل شوی دی.
د زابل د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې له 350 تنو ملا امامانو څخه د سوي ازموینه اخیستې او بریالیو شو کسانو ته به دورسم ټولګي د فراغت سندونه هم ورکړي. په دې اړه سید شاه سقیم رپورټ لري.
په زابل کې له 350 تنو دنیا عالمانو او د مسجدونو له ملا امامانو څخه ازموینه واخیستل شوه او ټاکل شوې ده چې بریالیو شو کسانو ته به د 12 ټولګي د فراغت سندونه هم ورکول شي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي بریالي شوي کسان کولای شي وروسته بیا پوهنتونونو ته ولاړ شي او یا له دوی سره د ښوونکو په توګه دنده پیل کړي. د ازموینې څو تنه برخوال په دغه ازموینه خوشحاله دي او وایي بریالي شول کلیو او ولسوالیو ته به ځي او هلته به ماشومانو ته سبقونه وایي.
اوس به مستثنا درک چې موږ په آینده کې دارالعلوم وایو، نور مضامین به وایو، کندهار پلس پوهنتونونه به وایو. زموږ دپاره د تعلیم زمینه مسهده سو، موږ له دې پروګرام څخه 100% خوشحاله یو او امید لرو چې په آینده کې هم دغسې پروګرامونه برابر
شي. موږ راغلي یو دغه دپاره یو سر د خلاص چې د خپلو بچیانو د خپلو عقل زامنو له کلیوالو یا په سهاراو کې مثلا مکتبونه په هله سوي دي. مثلا موږ غواړو ډېر هغو ته درس ورکړو او د هغو بچي ماشومان تعلیم ته ورسوو.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین وایي په ازموینه کې به بریالیو شویو ملا امامانو ته دولتي دندې هم ورکړل شي. دی وایي دا مهال په ډیرو سیمو کې ښوونکو ته اړتیا لري او باور یې دی چې دغه بریالي شوي کسان به د ښوونکو د نشتون ستونزه ختمه کړي.
په دې کې 50 تنه حافظ د قرآن دي، قارن صاحبان دي او 300 تنه علما کرام دي. دغه علماء کرام څخه سیاغه د زابل په مرکز او ولسوالیو کې خپل دینی زده کړې په خصوصي ډول کړې وي، ولې تر اوسه د سوی تثبیت نه کړی. د دولسم سم د معادل د دې د سوی تثبیت کیږي او په علماء کرام او په آزموینه کې ګډون کړی. د زم مطمئن هم صدا یو ښه زیری د سیزموږ د په هني په کاروان کې موږ علماء کرام هم را شریک کړل.
زابل د هیواد نه آرام ولایت دی چې ډیر وخت یې د لیري پروتو سیمو خو